द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د جمعې ورځ د کال 2022 نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د ماښام شپږ، افغانستان کې پنځه نیمه، په واشنگټن ډی سی کې د سهار 8 بجې دي. د یو ساعت خبري خپرونه کې درته زاش په منهر کلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF د 4 اربا پور پاکستان ته د ورکولو پروګرام پر سر د خبرو بلې مرحلې لپاره په وخت ټاکنه باندې ندي صلاح شوې. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونیما ویلي افغان میرمنې د خپلو حقونو خوندیتوب لپاره طالبانو سره خبرو ته د کیناستو لپاره غوښتنه کوي. او د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي د روس لخوا د تازه حملو وروسته په میلیونونو خلک د بجلی او ګیس نه محرومه شوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د مالی مرستو نړیواله ادارې IMF د 4 اربا پور پاکستان ته د ورکولو پروګرام پر سر د خبرو بلې مرحلې لپاره په وخت ټاکنه باندې ندي صلاح شوي. دا په داسې حال چې د پاکستان اقتصاد د سیلاب او زرعي مبادلې د کمی په سبب د سخت وخت نه تیریږي. د ډان ورځپاڼې په خپل راپور کې لیکلي، د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار د IMF د چارواکو سره آنلاین ناسته کې د پور ترلاسه کولو پروګرام ته په 9م وار بیا کتنې لپاره په نیټه ختمی خبرې نه دي شوې. د پاکستان د خزانې وزارت په جاری شوي بیان کې ویلي، د خزانې وزیر ژمنه څرګند کړې ده چې حکومت به یې د IMF سره پروګرام په کامیابۍ سره سرته رسوي. یاد دي وی چې په 9م وار د بیا کتنې لپاره ناسته د اکتوبر په میاشت کې کیدونکې وه، خو وروسته د نومبر 3 نیټې ته وځنډول شوې. خو لا تر اوسه په دغې اصطلاح نه ده راغلې. د پاکستان د خزانې وزارت ویلي دي چې د سیلاب ځپلو د مرستو او د بیا بحالۍ په اندازو سلا راغلی، او IMF د سیلاب ځپلو او بے وزله کورنیو سره د کومک په اړه باندې مثبتې اشارې ورکړې دي. د دستور تر مخه د یو هیواد تیر او راتلونکي لپاره د مالی کال اقتصادي پالیسیو ته په کتو تکنیکی کمیټیو په کچ کتنه او ارزونه کیږي، او بیا د IMF د مشرانو لوی جرګې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. پاکستان به اوس په خپل بجټ کې د سیلاب له کبله شوي تاوانونه او په دغې د لګښت تفصیل په خپل بجټ کې شاملوي. پاکستان کې دا پرمختیاوي په داسې وخت کېږي چې په هیواد کې سیاسي بېثباتي ده، او حکومت د سیلابونو له کبله د IMF نه غوښتلي چې په غوښتل شوو شرطونو کې یو د هیواد دننه د ټیکس راغونډولو هدف ورته راکم کړي. د پاکستان د خزانې ریاستي چارو وزیر عائشه غوث د ډان ورځپاڼې رانقل کړي چې حالات مشکل دي، خو دوی به د IMF پروګرام کې پاتې کیږي او ځینې نور بدلونونه به کوي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونیما ویلي افغان میرمنې د خپلو حقونو خوندیتوب لپاره طالبانو سره خبرو ته د کیناستلو غوښتنه کوي. یونیما وایي روانه اونۍ یې د سلو نه زیاتو افغان میرمنو د استازو سره کتلي، او هغوی سره یې د ښځو د نیولو، د ښځو تاوتریخوالي نه خوندیتوب، زده کړو، کارونو ته د پرېښودو او عدالت ته رسایي په ګډون یو شمېر موضوعاتو باندې ورسره خبرې کړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونیما نن په خپل راپور کې ویلي چې افغان میرمنو په دې مسلو د نړیوالې پرانستې ورځې په مناسبت چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت په اړه د 1425 نمبر پریکړه لیک 22مه کلیزه هم ده، د افغانستان په مختلفو ښارونو کې د دې ورځې د نمانځنې په غونډو کې خبرې کړې دي. خزو په کابل کې د ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د طالبانو د سرپرست حکومت او دوی ترمنځ په یو آزاد فضا کې د یو ډایلاګ د پیلولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي، ترڅو خزو ته د اقتصاد او تعلیم په برخو کې د فرصتونو په زیاتېدو کې مرسته وکړي، او هم د خزو اساسي حقونو په بیرته پر ځای کولو او د جنسیت په برخه کې د لاسته راوړنو ساتنه وکړي. د یونیما راپور له مخې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي مرستیال مارکوس فودزل دغه یوې غونډې ته ویلي دي چې ښځې چې د کومو ګواښونو سره مخ دي، دوی یې ګوري او باور لري چې بدلون ممکن دی. د ویلي دي پرله پسې یې چارواکو ته د یو دولت د مسؤلیتونو په اړه چې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو کنوینسیونونو غړیتوب لري یادونه کړې ده. یونیما وایي چې د دغو بحثونو په پایله کې نړیوالې ټولنې طالبانو حکومت او ښځو ته د سپارښتنو یو لیست هم برابر کړی دی. په دغه سپارښتنو کې یو ملګرو ملتونو ته د طالب چارواکو سره د یو ډایلاګ زمینه برابرول وو. دویم سپارښتنه د ملګرو ملتونو څخه د اړیکو لپاره د یو داسې میکانیزم رامنځته کیدل وو چې خزو ته د دې امکان ورکړي چې په عاجل ډول مهمه مسالې د طالبانو چارواکو پاملرنې ته ورسول شي. همداشان د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې ته په سپارښتنو کې یوه دا هم وه چې پر طالبانو حکومت د خزو حقونو ته د درناوي په برخه کې فشار ته دوام ورکړي. یونیما ویلي دي چې قندوز کې خزو د طالبانو له چارواکو غوښتي چې د ټولو عمر لرونکو جنکو ته د زده کړو امکانات برابر کړي. همداشان یونیما وایي چې هرات کې خزو ورته ویلي چې افغانستان کې د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې د سیاسي بدلون وړاندې خزو د سولې په بهیر پوهنې او نورو چارو کې په دغه ولایت کې فعال ونډه لرله، خو اوس مهال د خزو په وړاندې د جنسیت تبعیض او په سیستماتیک ډول د پریکړو نیولو میکانیزم څخه خزې منع کړې شوې دي. د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی ویلي دي چې د روس لخوا د تازه حملو وروسته په میلیونونو خلک د بجلی او ګیس نه محرومه شوي. د اوکراین چارواکو پرون ویلي وو چې د روس لخوا د هیواد په یو شمېر برخو کې میزایل ګزار کړی شوي چې پکې ځینې د ګیسو په مرکزونو لګېدلي. د اوکراین پوځ ویلي دي چې د پایتخت کیف نه تر اوډیسا پورې د هیواد په سویل کې د ډرون او میزایلو په حملو کې د انرژي مرکزونه په هدف کړی شوي دي. د رایټرز خبري ادارې تر مخه اوکراین وایي چې دوی دوه کروز میزایل، 15 د هوا نه ویشتونکي میزایل او 15 د ایران جوړ شهید یو سل شپږ دیرش ډوله ډرون جازونه یې راغورځولي دي، خو د دې خبر د کوم آزادو سرچینو لخوا پخلی نه دی شوی. په اوکراین کې د ژمي لومړی واوره ورېدلې او چارواکي هڅه کوي چې زر تر زره د بجلی او ګیس بحالي ممکن کړي. د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی ویلي نږدې 10 میلیونه خلک د بجلی نه محرومه شوي. نوموړي په خپل مخامنۍ ویډیو وینا کې دا خبره کړې. ملګرو ملتونو د ژمي په راتلو د بجلی په قطع کېدو اندېښنه څرګند کړې ده. د اوکراین خارجه وزیر دیمیتری کولیبا په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د روس لخوا د حملو وروستو یې د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن سره په ټلیفون باندې خبرې اترې کړې دي. د ویلي دي چې په وسله ورکولو یې د امریکا مننه کړې او د هوایي دفاعي نظام لپاره یې 93 د نورو مرستو غوښتنې کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوه. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وی او ای ډیوا ګرانو اوریدونکو، د رپورټونو په برخه کې درته زنو شروان کلندر هرکلی ویم. لومړی رپورټ ته مو پام راګرځو. پاکستان کې دا وخت د بدو اقتصادي مسلو سره مخ دی. یو واری بیا د آی ایم ایف مرستو ته اړتیا لري. اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان په اقتصاد کې د مرستو په خاطر د نهمې جایزې په اړه د آی ایم ایف سره په خبرو اترو کې د غیر یقیني صورتحال سره مخ دی چې اثر یې نیخ په نیغه په روپیه باندې پروزی او د ډالر فشار د وړاندې په مقابله کې نور هم زیات شوی دی. اقتصاد پوهان وایي چې که څه هم نن د جمعې په ورځ د کاروبار په محل پاکستاني روپیه د ډالر په مقابله کې خپل ارزښت یو څو پیسې ترلاسه کړي، خو وایي تر څو چې د دوستانو هیوادونو او نړیوال بینک لخوا د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د ډالرو په شکل کې پیسې پاکستان ته نوی راغلی، نو روپے با د فشار سره مخ پاتې وي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه په دې رپورٹ کې راکوي.
د ورځپاڼه ډان د رپورٹ تر مخه پرون د زیارت پر ورځ د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار په پاکستان کې د ایم ایف د میشن مشر سره په انلاین بڼه لیدل کتل کړی دی. او ورځپاڼه د یو اعلی حکومتي چارواکي د خولې لیکي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې د نهمې جایزې نیټې ته غوسه بڼه نه ده ورکړې شوې. ورځپاڼه د سرچینو د خولې لیکلي چې د هیواد دننه اوسنی غیر یقیني سیاسي صورتحال او د محصولاتو په وصولې کې د کمی له کبله ځینې پالیسي اقدامات نه دي پورته کړی شوي، چې لکه بلې د ایم ایف لخوا د پاکستان د اقتصاد د نهمې ارزونې نیټه وزنډول شوه. د خزانې لپاره د پاکستان د مملکت وزیر عائشه غوث پاشا د رواني اونۍ په سر کې یوې پارلماني کمیټې ته ویلو چې حالات مشکل دي، خو پاکستان له د ایم ایف په پروګرام کې پاتې کېدل وی. اقتصاد پوهان وایي چې د ایم ایف سره د پور خبرې وروستو کېدل به د پاکستان اقتصادي بحران لا ورپسې سیوا کړي. د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف لخوا لخوا پاکستان ته د پور د نهم قسط د ارزونې د خبرو وروستو کېدو له کبله پاکستانی روپۍ هم بې قدره شوې ده چې ورسره د ونډو بازار هم اغیزمن شوی دی. اقتصاد پوهان وایي چې IMF د پاکستان سره د نهم قسط خبرې ځکه ودرولې دي چې پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې نور ځینې شرطونه هم نه دي پوره کړي. پاکستانی روپۍ د ډالر په مقابله کې د تیرو 15 ورځو راهیسې د فشار سره مخ ده، او که څه هم نن روپۍ 6.5 پیسې ښه شوې ده، خو په پاکستان کې د پیسو بدلوونکي اتحادیې مشر ملک بستان وایي روپۍ په عارضي توګه ښه شوې ده. هغه وایي په تیره یوه هفته کې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ په قدر کې 1.50 روپۍ کمی لیدل شوې دي. اخوا د ونډو په بازار کې 100 انډیکس کې 122 پوینټه کمی لیدل شوې دي، او د دې حجم هم راکم شوې دي. د اقتصادي چارو کارپوه شهریار بټ وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې 100 انډیکس کې 1600 پوینټه کمی راغلی دی. دا وخت زمونږ د هیواد د اقتصاد تر ټولو لویه ستونزه د ډالرو کمی دی، او څنګه چې د سعودي عرب لخوا لوس کړی شوی 2 ارب ډالره او د IMF سره د خبرو ترڅنګ د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره د نړیوال بینک څخه نور ډالرې هیواد ته راشي، نو د ډالر په مقابله کې به د روپۍ ارزښت هم ښه شي، او د ونډو په بازار به هم د دې مثبتې اغیزې پرېوځي. د پاکستان د مرکزي بینک تر مخه پرون د زیارت پر ورځ 1 ډالر په 2.22 روپۍ او 8 پیسې خرڅ شوی وو، او په خلاص مارکیټ کې بیا نور هم سیوا شوې ده، او یوه اونۍ وړاندې په 10 نومبر 1 ډالر په 221 روپۍ او 20 پیسې خرڅېدو. اقتصاد پوهان وایي چې د IMF سره د نهمې جایزې د خبرو ځنډېدو د پیسو سوداګران هم پریشان کړي دي. اقتصاد پوه شهریار بټ وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي تر څو پورې چې پاکستان ته ډالرې نوي راغلي نو حالات په همدغه شان روان وي. د راپورونو تر مخه د بهر هیوادونو څخه چې کوم پاکستانیان پیسې رالیږي روان کال په هغې کې هم کمی راغلی دی. سږ کال اکتوبر په میاشت کې د تیر کال پرتله ترسیلات زر کې 14% کمی ریکارډ کړی شوی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبری خبرونه ده. پاکستان کې د پوز د نوی سرلخکر ټاکلو په معاملہ باسونه روان دي. مرکزی حکومت د پوز نوی سرلخکر ټاکلو په معاملہ هلی زلی ګړندې کړې دي، او مطبوعاتي رپورټونه وایي وزیر اعظم شهباز شریف د واکمن پی ڈی ایم اتحاد مشرانو سره مشورې پیل کړې دي، او دا هم رپورټونه دي چې د خزانه وزیر اسحاق ډار په دې معاملہ د صدر عارف علوی سره هم ملاقات کړې دي. بلخوا په قومي اسمبلی کې حکومت او اتحادي جماعتونو د پوز سره یووالي لپاره قرارداد منظور کړی دی. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې راکوي.
قرارداد کې ویلي شوی دا ایوان دی او مخصوص ډلې لخوا د فوز په ضد غیر اخلاقي غیر قانوني بی اساسه او انتهایی منفی پروپاګاندا په سخت ټکو غندنه کوي. قرارداد کی حکومت سخت د فوز په ضد پروپاګاندا کی ککړتیا باندې تورن ذمہوارو ته عبرتناک سزاګانو ورکول خواستوم شوې دي. دا په داسې وخت چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان وای هغه باندې شوی قاتلانه حمله په تور مقدمه کې د وزیر اعظم شهباز شریف نه علاوه د استخباراتي ادارې ISI میجر جنرل فیصل نصیر نوم هم شامل کړی شي. د فوز د عام اړیکو څنګه نه یوازې د عمران خان د غدریز غندلې خدای د فوز د بدنامولو هڅه هم ګرځولې ده. اوړوند ISPR هم د حکومت څخه د ذمہوار په ضد د قانوني کاروای خاص کړیو. پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا تور هم لګوي چې مرکز کې واکمن پی ڈی ایم د خپل خوخي د فوز سر لخکر راوستل غواړي. څوک چې به د عمران خان په وینا راتلو سره هغه یعنی عمران خان نا اهل کړي، او دغه حریف پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد به د کرپشن کیسونه ختم کړي. مطبوعاتی رپورټونه تر مخه وزیر اعظم شهباز شریف او نواز شریف ترمنځ د سلا وروسته وزیر اعظم پی ڈی ایم کې شامل جماعتونو مشران هم د نوې سرلخکر په معامله اعتماد کې اغېستی دي. رپورټونه زیاتوي د جمعې په ورځ په دې اړه د فوز مرکز څخه هغه جرنیلانو نومونه هم مرکزي حکومت ته رالیږلو امکان نه کم کې چې به وزیر اعظم د نوې سرلخکر انتخاب کوي. سیڑون کی پدی ترس کی ہم دے جمعے پورس دا خزانے مرکزی وزیر اسحاق ڈار دا عمران خان تحریک انصاف گن پہ حمایت منتخب دا حیوات صدر عارف علوی سر ملاقات دیر مهم بولی. او په دې حالاتو کې د عمران خان د لانګ مارچ د راتلونکي په اړه څېړونکي امتیاز عالم یو اے ڈی وی ته صدا سوائی.
20 تاریخ تک تو لازمی لگتا ہے کہ نیا آرمی چیف لگ جائے گا, اپوائنٹ ہو جائے گا, اور عمران خان کے لانگ مارچ سے پہلے پہلے ہی یہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی, تو ان کی مقصد جو ہے ان کا فوت ہو گیا.
هغه وای عمران خان د نوې انتخاباتو د خپل خوخي د فوج سر لخر جوړولو لپاره چې کم لانګ مارچ پیل کړی د هغې د کامیابۍ او سمکانات ډیر کم شوي دي. امتیاز عالم په خبره دا سخکاری حکومت به ډیر زر یا د شرم تاریخه پورې د فوج نوې سر لخر اعلان کړي. سرګند دی وی د پاکستان د فوج سر لخر جنرل قمر جاوید باجو د ملازمت بیا د روان نومبر میاشتې یو کم دیرشم نیټې باندې پای ته رسی. د دې ترڅنګ پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې شوې قاتلانه حملې نه پس د هغه تحریک انصاف لانګ مارچ دوام لري, او دا لانګ مارچ د جمعې په ورځ د پنجاب چکوال ښار ته رارسېدلې دی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي هغه به سبا یعنی د شنبې په ورځ د مارچ اسلام آباد ته د داخلېدو د نیټې اعلان کوي. د تحریک انصاف اسلام آباد کې احتجاجي جلسې سره تړلې خواست اورېدنې په محل د جمعې په ورځ د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي عامر فاروق کوهلي انټیلیجنس رپورټونه دي چې عمران خان باندې بیا قاتلانه حمله کېدلی شي. پیر ولایت شاہ, وائس آف امریکہ, ڈیوا, اسلام آباد.
تاسو د وی او ای ڈیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې دوی به د روس نه خام تیل اخلي, او په دې اړه د روس سره خبرې روانې دي. اقتصاد پوهان وایي چې باید پاکستان د خپل زیرمو لوړولو په خاطر د نړۍ د ټولو هیوادونو سره خپل اړیکې سمې وساتي, ځکه چې په تیره یو میاشت کې د پاکستان په خاصه توګه د تیلو او ګیس ضرورتونه ډېر زیات شوي دي. دوی وایي البته پاکستان ته به د روس سره د ممکنه لوزنامې ګټه هله ورسي چې د روس نه اخستونکي تیل په اسانه شرطونو او قرض واخستی شي. نور حال پہ اسلام آباد نه د وی او ای ڈیوا خبریاله رابعہ پیر په دې رپورٹ کې راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ د خبریالانو سره خبرو کې تیر ورځ ویلی وو له روسیې سره د خامو تیلو د اخستو په سر خبرې روانې دي. د خزانه وزیر اساق ډار هم تیر میاشت واشنگتن ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلی وو چې هیواد یې له روسیې څخه د تیلو اخستو ته چمتو دی, کچری د هند تا ورته نرخ باندې پاکستان ته هم دغه تیل خرڅ کړی سي. د څېړونکو وینا ده د روس سره کېدونکو ممکنه لوزنامې ګټه د دې د شرطونو سره تړلې ده. د پاکستان پخوانی سفارتکار آصف دورانی وی او ای ډی و سره خبرو کې وایي
روس پر لړ کې تاسو ډیپند کوي چې څومره په کنسیشن باندې پاکستان ته ملاوي, او دا به یقینا ډیفرټ پیمنټ ورنه خو اکثر پاکستان سعودي او امارات پر ډیفرټ پیمنټ باندې
دوی دا امکانات هم سرګندوي چې د روس سره دغه ممکنه سوداګري د امریکایي ډالرو پر ځای په روسي روبلو کې کېدای سي. تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي وو دا حقیقت دی چې هند د انرژي لپاره لوی غوښتنه لري, او دا چې له روسیې څخه د تیلو او نورو ډولونو انرژي په لټه دی. دا هغه څه نه دي چې د بندیزونو په ضد دي. د عبدالولي خان پوهنتون د اقتصادي څانګې پروفیسر منظور علي فی او ای ډیوا تا وایي
امریکې دا شرطونه نرم کړي دي, او یورپ کې هم مختلف ملکونو ته ویلي دي چې تاسو د روس نه خپل ځان له تیل اغستلی شئ. نو که پرس کا دغه قسمه نرمي غي سره کوي, نو دا نرمي په ظاهره ده پاکستان سره به هم کوي. نو دا امکان ډیر آسان دی چې پاکستان غي سره سودا کولی شي او تیل ته اغستلی شي.
د دې میاشتې په پیل کې د پاکستان حکومت د کورنۍ کمښت پوره کولو د پاره د روس څخه د نږدې 112 میلیونه ډالرو په ارزښت غنم واردولو منظوري هم ورکړې و. پاکستان دا وخت د وړاند څخه د کرنٹ اکاونټ خسارې له 60% څخه زیات ګراني او د روپۍ د ارزښت د لوېدو له امله د سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او د سیلابونو له امله نور هم کمزور سوی چې اقتصادي اغیز یې له 10 ارب ډالر څخه زیات اټکل سوی دی. رابیه پیر، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبری خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ڈی سی نه خوږی. د پاکستان خزانه وزارت د کال 2021 او 2022 د پاره مختلف صوبو کې سرکاري او بلدیاتی ادارو ته د پرمختیایي کارونو د پاره دا ورکړې شو قرضو په سود کې نږدې 1% اضافه راوسته ده. اقتصاد پوهان وایي مرکزی حکومت دا وخت د ګڼ شمیر اقتصادي ستونزو سره مخ دی او هڅه کوي چې په دغه ستونزو د کابو موندلو لپاره ټیکسونه زیات کړي. اقتصاد پوهان دا هم وایي چې د سیلابونو له وجې د وړاندې نه پرمختیایي کارونه اغیزمن شوي او د دې اثر به په پرمختیایي کارونو باندې نور هم بد اغیزه وکړي. ورسره به بیروزګاری هم زیات شي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال ریاض حسین په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان وزارت خزانه لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی د تیر مالی کال 2023 او 2024 د فارا د پرمختیايي قرضو شرح د 2.5% نه 11.6% ته زیاته کړې شوې او په دې کې 0.19% زیاتوالی راوستي شوې. دا هغه قرضې دي چې مرکزی حکومت د بهر هیوادونو یا مالیاتي ادارو څخه په 2 یا 3% سود اخلي او بیا یې سوبو سرکاري، نیم سرکاري او بلدیاتي ادارو ته په زیاته شرح د پرمختیا د پاره ورکوي او دا چې اکثره سوبې دا رقم په کرنٹ بجٹ کې هم په کار راولي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وی وی ډیو توایي مرکزی حکومت دا وخت د بهرني او دننه اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي او روان مالی کال په لومبه سي ماه کې بجٹ خساره 10 ارب روپو څخه زیاته شوه. پرمختیايي کارونه د وړاندې څخه رقم شوي او بیا د سیلابونو لوجي نور نقصان هم شوي دي. دوایي د نړیوالي مالیاتي ادارې دا شرط هم دي چې پاکستان بجٹ خساره کم کړي او مالیه زیاته کړي.
اویلیبل سورس ات هند نو هغه نه بدی फायदा اخلي او یا ټیکس یا انټرست یا څه قسم هم اقدام کیدای شي چې هغه په وجه سره د دوی ریوینیو بڑاو شي. نو دوی خپل ریوینیو بڑاوي هر ممکن حد پورې چې دوی د ځان د ډیفالت نه بچ کی او د ایم ای پروګرام کې اوسي. هغه د لپاره ډیر ضرورت دا او ډیر سخت سټیپونه باندې کال کې لازم اخلي.
وزارت خزانه وایي په کال 2013 او 2014 کې مرکزی حکومت د پرمختیايي قرضو شرح 6.6% ته زیاته کړې و خو د دې وروسته دا شرح 10.3% تا اورسیدا. د خزانه وزارت وایي دی اضافه سره به مرکزی حکومت ته 300 ارب روپے اضافي آمدن ترلاسه شي خو اقتصاد پوها پروفیسر منظور علي وایي پرمختیايي کارونه به اغیزمن شي.
دا غي سره به ترقی متاثر شي، د ترقی رفتار به کمزور شي. د رفتار کمزور شي دو بل مقصد دار شي، د انسانانو لپاره به روزګار کم شي.
مرکزی حکومت د پرمختیايي قرضو شرح په داسې وخت کې زیاته کړي چې نړیوالي مالیاتي ادارې لخوا مرکزی حکومت د فشار لاندې دي. غیر ملکی ترسیلات در 15.5% کم شوي او د سیاسي اړیګړې له عمله د بهر هیوادونو څخه پانګونې هم ناراضي. خو مرکزی د ټیکسونو اداره ای بی آر وایي چې روان کال په لومبه درې میاشتو کې د مالی هدف د 14.9 ارب روپو نه 15% اضافه سره 14.15 ارب روپے مالیه راغونډه شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د وی او ای ډیوا په دې خبری خبرونه کې موږ اوس پام راغزوم. په چمن پوله باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ روان تاوتریخوالي رپورټ راخته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شپږم ورځ ده چې د یو پاکستانی عسکر د وجل کېدو وروسته دغه پوله بنده پاتې ده. د پاکستان د کسټم چارواکي وایي چې د کراچۍ بندر څخه د چمن پولې د لارې د افغان ترانزیت کنټینران بند کړي دي. په چمن کې تاجران هم دغه خبره تسلیموي او وایي چې د پاکستان د حکومت دا پریکړه به د افغانستان سره د دوی تجارت نور هم اغیزمن کړي. باید چې دوی پوله پرانځي، نه چې د کراچۍ بندر څخه کنټینرانو باندې بندیزونه ولګوي. بلخوا په چمن پوله باندې بند پاتې افغانانو نن احتجاج هم کړی دی. نور حال پہ د چمن څخه د وی او ای ډیوه خبریال نعمت سرحدی په دې رپورٹ کې راکوي.
حکومت پاکستان د کراچی بندر څخه د افغان ټرانزیت شیډ د اموالو څخه ډک کټنران چمن پولی لوري ته وړلو باندې بندیز ولګاوي او کمپنیانو او تاجرانو ته امر کړی دی چې دوی د خپل کټنران د تورخم او غلام خان بندرونو په لوري واستوي. دغه خبر دلته د پاکستان د ګمرکاتو د ټرانزیت شیډ چارو د ډایرکټر جنرل تیر ورځ په کراچی کې وزای تاجرانو ته کړی ده. خو د حکومت پاکستان پر دغه پریکړه دلته په چمن کې زای تاجرانو خپل سخت غبرګون ښکاره کړی دی. د چمن د سوداګریز او پانګونې خونې پخوانی مرستیال مشر محمد قسم اسگزی و وی او ای ډیوا ته وویل چې پر پوله د ډوزو پیشه جواز جوړول او بیا تجارت بندول دغه ودیت د منلو وړ خبره نه ده.
دغه پوله باندې تقریبا دا وخت 1500 کانټینر لوډ او د افغانستان پر خوا باندې تقریبا 200 کانټینر خالی ولاړ دي چې د ورځې در یو نیم سلسه د 200 ډالر په مابنس کې پر دې ډیټنشن ډیمرج دی او زموږ د تجارانو ایکسپورټ چې افغانستان ته به اوړي او په د افغانستان په خوا کې چې کم زموږ د خلکو فرش مالونه دي چې پاغه کې انزر دي انار دی او نور میوی دی دا هم تقریبا واخواته بند ولاړ دی او د تجارانو سخت زیان شروع دی.
د چمن سرحد د نومبر پر 14 د اتوار په ورځ هغه محل بند سو کله چې افغان کس پر داخلي دروازه باب دوستي باندې پر پاکستانی چارواکو ډز وکړي او یو پاکستانی عسکر ووژل او دوه نور ټپیان کړل. سی بیا نشته پیل سی او سرحد بند سو او پاکستان د چمن سرحد د خلاصولو څخه تر هغه انکار وکړي خصوصي افغان طالبانو دغه برتګر د دی په والا کړی نه وي. خو د افغان طالبانو ویان زبیولا مجاهد پر دغه پیښو خواشینی ظاهر کولو سره سم د پیښو پلوټونو د پاره هیئت ګمارولو خبره کړې ده او پر روانو وختو کې دغه رنګ پیښو مخنیوي کولو د پاره اقدامات اخصول هم ویلي دي. خو د پولی د بندېدو له امله دلته په چمن سرحدي ښار کې بند پات افغانانو احتجاج وکړی او د حکومت پاکستان څخه دوی واپس افغانستان ته د لیږلو غوښتنه کول.
رحمت احمد د نیمروز ولایت یم. دلته مریضان را سره دي، پر شلکړي مو هم دي او دوا هم را سره دي او پیسې هم هم خلاص شوي دي. په هوټل کې یخ هم دي او دلته پښتنې خوندې و مندې را سره دي. عاجزي دي، ډېر بېخي کار خراب دی. نو موږ دا غوښتنه دغه ده چې دغه لارې خلاصې کړم. د دې خوم دا خوسه
دغه افغانانو سره پاکستاني چارواکو خبرې وکړې او دوی ته دغه یقینداني ورکړل چې ډېر ژر به دوی افغانستان ته ولېږل سي. نو بیا دغه افغانان سره منتشر شول. خو په افغان خاوره سپین بولدک کې اوس هم په سلګونو پاکستانیان هلته بند پاتې دي چې هغه هم د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او دلته پاکستان ته راتګ کول غواړي. خو د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولي د خلاصون په حق له د خبرو کولو یا څه قسمه پیشرت په حق له تر اوسه نه پاکستان او نه افغان طالبانو څه ویلي دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. نن د جمعې ورځ د کال 2022 نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. د یو ساعت خبری خبرونه کې درته زاش واخو من هر کله وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF د 10 اربا پور پاکستان ته د ورکولو پروګرام پر سر د خبرو بلې مرحلې لپاره په وخت ټاکنه باندې نه دي سلا شوي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یونیما ویلي افغان میرمنې د خپلو حقونو خوندیتوب لپاره طالبانو سره خبرو ته د کیناستو لپاره غوښتنه کوي. او د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي د روس لخوا د تازه حملو وروسته په میلیونونو خلک د بجلی او ګیس نه محرومه شوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF د 10 اربا پور پاکستان ته د ورکولو پروګرام پر سر د خبرو بلې مرحلې لپاره په وخت ټاکنه باندې نه دي سلاح شوي. دا په داسې حال چې د پاکستان اقتصاد د سیلاب او زرعي مبادلې د کمی په سبب د سخت وخت نه تیریږي. د ډان رسپانې په خپل راپور کې لیکلي د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار د IMF د چارواکو سره آنلاین ناسته کې د پور ترلاسه کولو پروګرام ته په 9م وار بیا کتنې لپاره په نیټه ختمی خبرې نه دي شوي. د پاکستان د خزانې وزارت په جاری شوي بیان کې ویلي د خزانې وزیر ژمنه څرګند کړې ده چې حکومت به یې د IMF سره پروګرام په کامیابۍ سره سرته رسوي. یاد دي وی چې په 9م وار د بیا کتنې لپاره ناسته د اکتوبر په میاشت کې کیدونکې وه، خو وروسته د نومبر 3 نیټې ته وځنډول شوې. خو لا تر اوسه په دغې اطلاع نه ده راغلې. د پاکستان د خزانې وزارت ویلي دي چې د سیلاب ځپلو د مرستو او د بیا بحالۍ په اندازو سلا راغلی او IMF د سیلاب ځپلو او بې وزله کورنیو سره د کومک په اړه باندې مثبتې اشارې ورکړي دي. د دستور تر مخه د یو هیواد تیر او راتلونکي لپاره د مالی کال اقتصادي پالیسیو ته په کتو ټکنیکي کمیټه یو په کچ کتنه او ارزونه کیږي او بیا د آی ایم ایف د مشرانو لوی جرګې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. پاکستان به اوس په خپل بجټ کې د سیلاب له کبله شوي تاوانونه او په دغې د لګښت تفصیل په خپل بجټ کې شاملوي. پاکستان کې دا پرمختیاوي په داسې وخت کېږي چې په هیواد کې سیاسي بې ثباتي ده او حکومت د سیلابونو له کبله د آی ایم ایف نه غوښتلي چې په غوښتل شوو شرطونو کې یو د هیواد دننه د ټیکس راغونډولو هدف ورته راکم کړي. د پاکستان د خزانې ریاستي چارو وزیر عائشه غوث د ډان ورځپاڼې رانقل کړي چې حالات مشکل دي خو دوی به د آی ایم ایف پروګرام کې پاتې کیږي او ځینې نور بدلونونه به کوي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یونیمه ویلي افغان میرمنې د خپلو حقونو خوندیتوب لپاره طالبانو سره خبرو ته د کیناستلو غوښتنه کوي. یونیمه وایي روانه اونۍ یې د سلو نه زیاتو افغان میرمنو د استازو سره کتلي او هغوی سره یې د ښځو د نیولو د ښځو تاوتریخوالي نه خوندیتوب زده کړو کارونو ته د پریښودو او عدالت ته رسایي په ګډون یو شمېر موضوعاتو باندې ورسره خبرې کړې. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونیما نن په خپل راپور کې ویلي چې افغان میرمنو په دې مسلو د نړیوالې پرانستې ورځې په مناسبت چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ښځو سولې او امنیت په اړه د 1325 نمبر پریکړه لیک 22مه کلیزه هم ده د افغانستان په مختلفو ښارونو کې د دې ورځې د نمانځنې په غونډو کې خبرې کړې دي. خو په کابل کې د ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د طالبانو د سرپرست حکومت او دوی ترمنځ په یو آزاد فضا کې د یو ډایلاګ د پیلولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي تر څو ښځو ته د اقتصاد او تعلیم په برخو کې د فرصتونو په زیاتېدو کې مرسته وکړي او هم د ښځو اساسي حقونو په بیرته پر ځای کولو او د جنسیت په برخه کې د لاسته راوړنو ساتنه وکړي. د یونیما راپور له مخې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي مرستیال مارکوس فودزل دغه یوې غونډې ته ویلي دي چې ښځې چې د کومو ګواښونو سره مخ دي دوی یې ګوري او باور لري چې بدلون ممکن دی. د ویلي دي پرله پسې یې چارواکو ته د یو دولت د مسؤلیتونو په اړه چې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو کنوینسیونونو غړیتوب لري یادونه کړې ده. یونیما وایي چې د دغو بحثونو په پایله کې نړیوالې ټولنې طالبانو حکومت او ښځو ته د سپارښتنو یو لیست هم برابر کړی دی. په دغه سپارښتنو کې یوه ملګرو ملتونو ته د طالب چارواکو سره د یو ډایلاګ زمینه برابرول وو. دویمه سپارښتنه د ملګرو ملتونو څخه د اړیکو لپاره د یو داسې میکانیزم رامنځته کیدل وو چې ښځو ته د دې امکان ورکړي چې په عاجل ډول مهمې مسلې د طالبانو چارواکو پاملرنې ته ورسول شي. همداشان د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې ته په سپارښتنو کې یوه دا هم وه چې پر طالبانو حکومت د ښځو حقونو ته د درناوي په برخه کې فشار ته دوام ورکړي. یونیما ویلي دي چې قندوز کې ښځو د طالبانو له چارواکو غوښتي چې د ټولو عمر لرونکو جنکو ته د زده کړو امکانات برابر کړي. همداشان یونیما وایي چې هرات کې ښځو ورته ویلي چې افغانستان کې د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې د سیاسي بدلون وړاندې ښځو د سولې په بهیر پوهنې او نورو چارو کې په دغه ولایت کې فعال ونډه لرله خو اوس مهال د ښځو په وړاندې د جنسیت تبعیض او په سیستماتیک ډول د پریکړو نیولو میکانیزم څخه ښځې منه کړې شوې دي. د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی ویلي دي چې د روس لخوا د تازه حملو وروسته په میلیونونو خلک د بجلی او ګیس نه محرومه شوي. د اوکراین چارواکو پرون ویلي وو چې د روس لخوا د هیواد په یو شمېر برخو کې میزایلي ګزار کړی شوي چې پکې ځینې د ګیسو په مرکزونو لګېدلي. د اوکراین پوز ویلي دي چې د پایتخت کیف نه تر اوډیسا پورې د هیواد په سویل کې د ډرون او میزایلو په حملو کې د انرژي مرکزونه په هدف کړی شوي دي. د رویټرز خبري ادارې تر مخه اوکراین وایي چې دوی دوه کروز میزایلي 15 د هوا نه ویشتونکي میزایلي او 15 د ایران جوړ شهید یو سل شپږ دیرش ډوله ډرون جازونه یې راغورځولي دي خو د دې خبر د کوم آزادو سرچینو لخوا پخلی نه دی شوی. په اوکراین کې د ژمي لومړی واوره ورېدلې او چارواکي هڅه کوي چې زر تر زره د بجلی او ګیس بحالي ممکن کړي. د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی ویلي نږدې 10 میلیونه خلک د بجلی نه محرومه شوي. نوموړي په خپل مخامنۍ ویډیو وینا کې دا خبره کړې. ملګرو ملتونو د ژمي په راتلو د بجلی په قطع کېدو اندېښنه څرګند کړې ده. د اوکراین خارجه وزیر دیمیتری کولیبا په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د روس لخوا د حملو وروسته یې د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن سره په ټلیفون باندې خبرې اترې کړې دي. د ویلي دي چې په وسله ورکولو یې د امریکا مننه کړې او د هوایي دفاعي نظام لپاره یې 93 د نورو مرستو غوښتنې کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وی او ای ډیوا خبري خبرونه ته غوږی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یوناما ویلي چې پروانونه کې له سلونه د زیاتو افغان میرمنو له استازو سره کتلی او هغوی ورسره د میرمنو په ضد د تاوتریخوالي نه د خوندیتوب زده کړو او کار ته د لاسرسي او عدالت په باب خپل نظریات شریک کړي دي او غوښتنې کړي دي چې ملګري ملتونه دي په آزاده فضا کې دوی ته د طالبانو سره د خبرو اترو پیلولو کې مرستې وکړي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار بختور شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د جمعې په ورځ په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې افغان میرمنو په دې مسلو د نړیوالې پرانیستې ورځې په مناسبت د افغانستان په مختلفو ښارونو کې د دې ورځې د لمانځلو په غونډو کې خبرې اترې کړې دي. د یوناما د تازه رپورټ تر مخه افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي مرستیال مارکس پورتزل دغسې یوې غونډې ته ویلي خزو په کابل کې د ملګرو ملتونو نه غوښتلی چې د طالبانو د سرپرست حکومت او د دوی ترمنځ په یو آزاده فضا کې د خبرو اترو د پیلولو په برخه کې مرستې وکړي چې د خزو سره د روزګار او تعلیم په برخه کې مرستې وکړي شي. خاغلی مارکس غونډې ته وویل تاسو چې د کومو ګواښونو سره مخ یې منګه هغه وینو او تاسو په څیر منګه هم باور لرو چې بدلون ممکن دی. منګه پرله پسې د دغه حکومت چارواکو ته چې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د کنوینشن غړیتوب لري د دې خبرې یادونه کړې ده. یوناما وای د دغه باسونو په نتیجه کې نړیوال ټولنې طالبان حکومت او ښځو ته د سپارښتنو یو لیست هم برابر شوه دی. په دغه سپارښتنو کې یو ملګرو ملتونو ته د طالب چارواکو سره د خبرو اترو تابع کول دي. دویمه سپارښتنه د ملګرو ملتونو نه د اړیکو د پاره د یو داسې میکانیزم رامینځته کیدل دي چې ښځو ته دا امکان ورکړي چې په فوري توګه خپلې مهمې مسلې طالب چارواکو ته رسولی شي. همداشان د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې ته په سپارښتنو کې یوه دا هم وه چې د طالبانو په حکومت د ښځو حقونو ته د درناوي په برخه کې نړیوال دباو زیات کړی شي. د طالبانو چارواکو او ملګرو ملتونو ته په یوه بله سپارښتنه کې لاغوی غوښتل شوي چې د ښځو د کار موندلو لپاره د اقتصادي پیاوړتیا، تعلیم او هم د ښځو په ضد د تشدد د مخنیوي په لړ کې دي خپلې هڅې زیاتې کړي. یوناما ویلي چې ښځو ته هم د دې سپارښتنه شوې ده چې په ټولنه کې د داسې دود او دستور ته شا کړي چې د ښځو په ضد د تاوتریخوالي او تشدد سبب ګرځي. یوناما ویلي کندوز کې ښځو د طالب چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د هر عمر جنکو ترې د تعلیم لار هواره کړي او د ټولو جنکو سکولونه د پرانستل شي. همداشان یوناما وایي هرات کې هم ښځو ورته ویلي افغانستان کې د 2021 کال د اگست میاشتې له سیاسي بدلون وړاندې ښځو د سولې په بهیر، تعلیم او نورو چارو کې په دغه ولایت کې فعال ونډه لرله، خو اوس مهال ښځې په منظمه ډول په دغه ولایت کې د خپلو فیصلو نه منع کړای شوې دي. د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوالې پرانیستې ورځې ابتدا په کال 2010 کې شوې وه چې په ترڅ کې یې په ټوله نړۍ کې ښځو ته د دې امکان برابرول دي چې د سولې او امنیت په برخو کې د هڅو د پیاوړتیا په باب کې بحثونه وکړي او د ښځو په اړه په پالیسیو او قوانینو کې د اصلاحاتو وړاندیزونه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1415 نمبر پریکړه لیک د دې یادونه کوي چې ښځې په یو غیر متناسب ډول له جګړو اغیزمنې شوي او د جګړې په مخنیوي کې د ښځو د رول د زیاتېدو په اړتیا ټینګار کوي.
ګران اوریدونکو، دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه باندې د امریکایي چارواکو په یو تازه رپورټ کې ویل شوی دی چې د امریکایي ځواکونو د انخلاف وروسته په افغانستان کې د ترهګر ډلو د مضبوطېدو په اړه اټکلونه په حقیقت کې نه دي بدل شوي او وروستۍ اندازې ښایي چې د القاعده او د داعش په شان تنظیمونو په خارجي کچه د حملو صلاحیتونه نه دي ترلاسه کړي. خو امریکایي مامورین په دې اړه محتاط دي چې په آینده کې افغانستان نه د وسلوالو خطر څه شکل اختیارولی شي. نور تفصیل پې د وی او ای ډیوا همکار عبدالحسین په دې رپورټ کې راکوي.
په په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په اړه د غنوي اندازې امریکایي چارواکو په یو تازه راپورټ کې کړي دي چې حکومت اوس شایع کړی دی. راپورټ وایي که څه هم القاعده او داعش په امریکایي او د امریکې په مغربي اتحادیانو د حملو عزم لري، خو تر اوسه یې په موجوده وخت کې یې دغه ډول حمله د وس نه بار دي. د امریکې د نیشنل کاونټر ټرریزم سینټر یا تراګرې پر ضد مرکز مشر کریسټین ابیزید د زیارت پنجشنبه په ورځ د کانګرس غړو ته وویل د داعش او د القاعده په شان تراګر تنظیمونه په امریکا دننه د حملو کلک عزم لري، خو هغې زیاته کړه چې د القاعده د افغانستان د خاورې نه په امریکا د حملې محدود صلاحیت لري چې یو سبب یې په کابل کې د القاعده مشر ایمن الزواری وجل کېدل هم دي. میرمن ابیزید زیاته کړه چې په افغانستان کې د القاعده کوم عناصر چې اوس موجود دي په موجوده وخت کې په خارجي کچه په حملو توجه نه لري. ابیزید اویل په افغانستان کې د داعش څنګه داعش خراسان د ډلې د زیاتو فعالو څنګه نه ایوه ده، خو لا دا صلاحیت نه لري چې د سیمې نه بار حمله وکړي شي. هغه زیاته کړه چې په موجوده وخت کې زیات خطر د داسې ډول حملو دی چې د وسلوالو ډلو د نظریاتو نه متاثر یو تن یې په انفرادي کچا وکړي او د یو تنظیم مشرانو یې منظوري نه وي ورکړي. د وی او ای رپورٹ وای دا بزید او د نورو چرواکو خبرې دا اغه خبردارونه بدلی دي چې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د انخلا ورستو شوی وو چې په افغانستان کې القاعده او داعش بیا مضبوطی دلی شي او کا زر نوی نو د یو کال دننه په مغربي ملکونو حمله کول شي. د امریکای د دفاع وزارت د ډیفنس انټیلیجنس ایجنسی ڈی آی اے یا د دفاع وزارت د استخباراتي معلوماتو د ادارې د اندازې تر مخه په موجوده وخت کې په افغانستان کې د القاعده تر 200 پورې بنیادی غړي موجود دي او تر 200 پورې د القاعده د برصغیر څنګ وسلوال په افغانستان کې دي. ڈی آی اے ګمان کوي چې د افغانستان واکمن طالبان بو القاعده ته پناه ورکولو ته دوام ورکوي. کریسټین ابیزید د کانګرس غړو ته وویل د القاعده سارنه کیږي چې آیا د ایمن الزواهری د وژل کېدو وروسته دا غ جانشین ټاکلې دي او کنا، او دا چې په ایران کې میشت د القاعده مشران لکه سیف العادل د تنظیم په مستقبل کې څه کردار ادا کولی شي. د مغربي ملکونو استخباراتي ادارې سیف العادل د الزواهری ممکنه جانشین په سیر ویني، خو د ڈی آی اے رپورٹ وای هغه د ایران نه دی تللې. ڈی آئی اے وائی پتیرو شپگو میاشتو کی داعش خراسان ڈالے سڈیر پر مختگ نہ دیکھے تردو زرو پر وسلوال لری خو سسی مائی پکابو کے نشتا. دا ڈی آئی اے انسپیکٹر جنرل رپورٹ وائی پدس حال کے چ داعش خراسان دا افغانستان واکمن و طالبان و سر جنگی کی دغا ڈالا افغانستان کے لوئے خطر دے. رپورٹ وائی داعش خراسان طالب چروا کی بامونو کمینونو او پا هدفی وجنو کی پا هدف کوی او دا سپتمبر تر آخره پوری پا تیرو دریو میاشتو کی دا افغانستان پا تو ولایتونو کی یو څلوېخت حمله کړي دي. داعش خراسان لاس رسے پرخوال غواړي، خو په موجوده وخت کې تر مرکزی ایشیا محدود ده او حملې په ازبکستان او پاکستان کې کړي دي. امریکایي مامورین په دې اړه محتاط دي چې په آینده کې افغانستان نه د وسلوالو خطر سره شکل اختیاروي. دا امریکې د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف بی آی مشر کریسټوفر ری د زیارت پنجشنبه په ورځ وویل دا حقیقت دی چې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د انخلاف وروسته د القاعده په شان خارجي ډلې د مضبوطی دو کوششونه کوي، خو د امریکې دا صلاحیت کم شوی چې د میدان نه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي شي. دا حقیقت دی.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان په خپل یو وروستي رپورت کې ویلي دي چې د موسمي بدلون له وجې په افغانستان کې 80% ماشومان د موسمي بدلون د فوري ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې چې د موسمي بدلون په اړه په مصر کې نړیواله غونډه هم دوام لري. د ماحولیاتي چارو کارپوهان وایي د افغانستان په موجوده حالاتو باید نړیوال ټورنه د چاپیریال ساتنې موضوع غیر سیاسي وساتي او د یاد هیواد سره په دې لړ کې مرستې وکړي. نور تفصیل یې د پیښور نه د وی او ای ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي.
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیو دی چلډرن په خپل تازه راپور کې ویلي هغه 2.2 میلیونه افغان ماشومان چې کورنۍ په کروندې تکیا کوي موسمي بدلون د جدي ګواښ سره مخ کړي. د رپورټ تر مخه په افغانستان کې روانه وچکالی تر کال 2030 پورې رسیدلی شي. پدې حق لا په افغانستان کې میش د ماحولیاتي چارو کارپوه موین الله صادق یار وایسا په امریکا ډیو نیوز توای په هیواد کې نږدې 15% خلک په کاشکاری کې بوخت دي، خو سیلابونو او رواني وچکالۍ روزګار ډیر اغیزمن کړي چې خراب سر یې زیات په ماشومانو پرې وزي.
د وچکالۍ په سبب راغلي زیانونه لکه سیلابونه، د مالدارۍ وبا، سیاسي تحول په کوچنیانو یې خوړې ستوکي کم کړی او یې ورته لمین زوړی دی. بل د کوچنیانو په وړاندې شته ګواښونه موجود دي لکه کډوالۍ، د خونځیو نشتوالی، ور خوړو او څښو ته نه لاسرسی چې حتی د رواني ناروغیو سبب کیدی شي چې په راتلونکي کې په ټولنه کې د دوی مثبت شتون تر پوښتنې لاندې نیسي.
د سازمان پر رپورت کې دا هم ویل شوی چې د وړي بارانونو په هیواد کې 15,000 اکړه فصلونه خراب کړي او 2,500 ساروی وجلې دي. د رپورت تر مخه د سخت وچکالۍ، سیلابونو او د اقتصادي بحران له امله ډېرې کروندګر کورنۍ د لوږې په سند کې دي او د خوراک پیدا کولو لپاره سخت اقدامات کوي. خاغلی صادق یار زیاته کړه د افغانستان په موجوده حالاتو کې باید نړیواله ټولنه د چاپیریال ساتنې موضوع غیر سیاسي وساتي او د هیواد سره په دې لړ کې په سمدستي توګه مرستې وکړي
ترڅو د موسمي بدلون شته ګواښونو ته پر وخت رسیدګي وشي او دلته خپلې مرستې دوامدار وساتي.
په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سور وزیروان دی ویلی وو چې روان کال د موسمي بدلون د خرابو اثراتو له امله افغانستان ته د 2 بلین ډالرو څخه زیات نقصان رسیدلی دی. په افغانستان کې میش د اقتصادي چارو کارپوه نصیر کوټوال وایسا په امریکا ډیو نیوز توای
ډېرې سیمې مونږ ګورو هلته سیلابونو ځمکې وړي، هلته باید استنادي دیوالونه جوړ شي چې هغه زراعتي ځمکې وژغورل شي. که مرستې راځي په همدغه برخه کې دوی ته پروژه جوړه کړل شي، د دیوال جوړولو، د پروټکټیو وال جوړولو.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس افغانستان د موسمي بدلون په وړاندې ډېر لږ چمتووالی لري او په نړۍ کې د اقلیمي ګواښونو څخه د تر ټولو زیاتو ځپلې شوو هیوادونو په ډله کې شپږم هیواد دی. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈیوا، پیخور.
او په دې خبرونه کې اوس پام را ګرځو د اوکرين د جنگ په اړه باندې روسي رپورت ته. په اوکرين کې د روسانو د هوایی بریدونو وروسته شاوخوا 10 میلیون خلک د برېښنا یا بجلی څخه محروم پاتې دي. ملګرو ملتونو ویلي که برېښنا بیرته فعال نشي نو دوی د یو بشري ناورین د پیښېدو ویره لري. دا اوکرين په ګڼو خارونو باندې اوس هم د روس لخوا راکټونه وشتل کیږي. نور حال پر د وی او ای ډیوا همکار مجاهد جواد د وایس اف امریکا په یو رپورت کې راکوي.
اوکرانی چارواکو د زیارت یا پنځشنبې پورز د هیواد په ګڼو خارونو کې د نویو راکټي بریدونو خبر ورکړی چې د ګازو ځایونه هم پکې پنهښ شوې دي. د اوکرين پاوس په یو بیان کې ویلي د ډرون او توغندیو په دغو بریدونو کې د انرژۍ بنسټونه په نښه کیږي او زیاتوي دغه بریدونه له پلازمینې کیف څخه په جنوب کې د اوډیسا پورې سیمو باندې شوي دي. رویټرز خبری ادارې د اوکرين چارواکو له خولې راخیستې چې دوی 2 کروز میزایل، 15 له هوا څخه ویشتونکي راکټونه او 15 ایراني سخت ډرونونه ویشتي دي، خو دغه ادارې د جګړې په ډګر باندې په خپل واقعتوګه نشي تاییدېدلای. په کیف کې لومړنۍ واوره ورېدلې. چارواکي وایي د برېښنا کارکونکي کوښښ کوي چې د هیواد په ټولو برخو کې برېښنا بیرته فعال کړي، کوم چې د تیرې اونۍ په سر کې د روسانو په هوایي بریدونو کې پرې شوې وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د زیارت یا پنځشنبې په ماښام په خپل ویډیوي راپور کې وویل چې کابو 10 میلیونه خلک یې برېښنا نه لري. ملګرو ملتونو ویلي که برېښنا بیرته جوړه نشي نو دوی د یو بشری ناورین د پیښېدو وېره لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیټری کولیبا د زیارت یا پنځشنبې په سهار په یو ټویټ کې ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره په ټلیفون خبرې کولې چې روسانو په اوکراین باندې یو بل ستر راکټي برید وکړ. کولیبا وویل هغه له امریکا څخه د پوځي مرستو د برابرولو لپاره مننه وکړه او په دې ټینګار وکړ چې د هوایی دفاعي سیستمونو لیګل دی چټک کړی شي. هغه همدارنګه لمزکه څخه هوا ته د توغندیو د پرمختللي سیستم د بریا یادونه وکړه چې په دې میاشت کې کارولې دي. کولیبا دغه راز وویل اوس وخت دی چې اوکراین له امریکا څخه د پیټریاټ په نامه د هوایی دفاع نور پرمختللي سیستمونه هم ترلاسه کړي. د اوکراین په ختیځ د ډونیس په سیمه کې روس له خرسان څخه وتلو سرتیرو باندې درنه جګړه پیل کړې. د اوکراین پوز ویلي چې روسي ځواکونو په بخمت ترڅنګ سولیدار او نورو خارونو باندې راکټونه ویشتي. همدارنګه د خارکیف په بالاکلیا او ژاپوروژیا ته نږدې په نیکوپول او نورو خارونو باندې هم راکټونه ورېدلې. خو رویټرز په خپلواکه توګه د جګړې په ډګر باندې راپورونه نشي تاییدولی. بل پلو خپله په ژاپوروژیا سیمه کې د روسانو یو راکټ د استوګنې په یوې ودانۍ لګېدلی چې لږ تر لږه اووه کسان پکې وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس لیکلی چې د نورو قربانیانو د لټون هڅې روانې دي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډی سی.
گرانو اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری ویلی دی چې په خیبر پختونخوا صوبه کې دوی تل ترهګر ځپلی دي او د ځپلو دغه لړۍ به روانوي. دا خبرې نوموړي ورستو له هغه کړي دي چې د تیرې چهارشنبه په ورځ په لکه مروت سیمه کې تحریک طالبان په یو برید کې شپږ پولیس عسکر وژلي وو. څېړونکي وایي باید حکومت د ترهګرو مقابلې لپاره پولیسو ته جدید وسلې او اسانتیاوي ورکړي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال ارشد مومند په دې رپورت کې راکوي.
د خبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری تیر ورځ په پیښور کې خبریالانو ته ویلي د ترهګرو لخوا د پولیسو په نښه کولو مقصد دا دی چې عامو خلکو ته دا پیغام ورکړل شي چې ستاسو ساتونکي په خپله نه دي خوندي. نوموړي ویلي دا د مورال غورځولو هڅه ده او دې کې ترهګر ناکامه شوي دي. معظم جا انصاری ویلي دوی وړاندې هم د ترهګرو مخې ته ولاړ او اوس هم د دوی مقابلې ته ولاړ دي.
اور یہ ڈی مورلائز کرنے کی کوشش ہے جو کہ ناکام رہی ہے اور انشاءاللہ ناکام رہے گی.
د پولیسو مشر معظم جا انصاری دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د چهارشنبه په ورځ په لکی مروت ضلع کې شپږ پولیس اهلکار په یو برید کې وژل شوي وو. د دغه برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا جاري شوو شمیرو کې ویل شوي دي د روان کال د جنوري د میاشتې نه تر نومبر میاشتې پورې 115 پولیس اهلکار وژل شوي دي او په بیلابیلو پیښو کې 109 اهلکار ټپیان شوي دي. په دې کې تر ټولو زیات 14 پولیس اهلکار د اپریل په میاشت کې وژل شوي دي. په دې کې د زیاتو بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې دي. ټي ټي پي د روانې د نومبر میاشتې د اولنې نیټې نه تر 15 نیټې پورې د شپږشتو بریدونو ذمهواري منلې دي. دا ټولې په خیبر پختونخوا کې دي. سیولونکو خبریال مشتاق یوسفزی وای ټي ټي پي په وروستیو کې خپل زیات عملیات د امنیتي اهلکارو په نښه کولو پورې محدود ساتلي دي. نوموړي ویلي د امنیتي ادارو اهلکارو کې د وسلوالو لپاره اسان هدف پولیس دي.
او بیا دی ګول چاپ ته چې کوم اسانه باندې د ویټیوی په دې مرګ به سو کیږي په میډیا کې راځي. نو هغه پولیس ته پولیس فورس دې اویلیبل وي زمرہ د خپل ټکو په اړه کوم فکرمن نه او بیا د غوڼه ټریننګ نشوي.
د لکی مروت د بری درستو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلو ترهګری اوس هم د پاکستان لپاره یو مهمه مسله ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په دغه د افسوس څرګندونه کړې وه او د پیخي نوټس یې اخیستی وو. د پولیسو ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې د پوز اف سی د امن کمیټو په خوانی مشران او د سیاسي ګوندونو غړي هم په نخه کیږي. په دې رسوات کې د وسلوالو ښکارا کېدو وروسته په ټوله صوبه کې وخت په وخت د امن په حق او د بدامنۍ په ضد احتجاجي مظاهره او جرګې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د بدامنۍ مخه ونیسي. دوی وایي امن راوستل د ریاست ذمہواری ده او باید چې دا ذمہواری پوره کړي شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای ډیوا په دې خبري خبرونه کې مو یو اهم رپورټ ته پام راګرځوم. د قبایلی ضلعو په خیبر پختونخوا کې د ورزم کېدلو او د پاکستان آئین او عدالتونه دغه سیمو ته د غځېدو وروسته دا اول ځل دی چې په خیبر ضلع کې یو ضلعي عدالت د غیرت په نوم د خپلې ښځې د وژنې په مقدمه کې یو تن ته د مرګ سزا ورولې ده. قانون پوهانو دا فیصله د قبایلی ضلع د خلکو په خاصه توګه خزو ته د بشري حقوقو په لړ کې یو مهمه پرمختیا او ګټه بلل ده. خو په دې بیرابل نظرونه هم موجود دي. د وی او ای ډیوا خبريال ابراهيم شنواري په نور تفصيل په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر ضلع ډسټرکټ ان سیشن کورټ له اړخه پرون نن د زیارت پورز د تیرا یو اوسیدونکي زیور شاه له دغه خپلې میرمن او یو نارینه خپلوان د غیرت په نوم وژنې په تور کې د 500 سزا ورکولو په ضد د تیرا قومي مشرانو د احتجاج اعلان کړی او د تیرا ملک دین خیر قام یو مشر نوروز خان په وینا د عدالت دغه فیصله د هغوی قومي روایتو په ضد ده.
کما فیصلہ کری رو دغه فیصله مون په شدید ټکو کې مزامت کاو او ان شاء الله کاری وخت کې ټولو پر دای په دغه شی بھرپور احتجاج کوي دغه شی لانه منلو لا تایور نه مانو او دا هیڅ کله مون نشو منلای.
د خیبر د عدالت د فیصلې لمخه تورن کز زیور شاه سمو د وړاندې خپل میرمن او یو خپلوان وژلو نه پس د سیمې نه تښتېدلی و خو وروستو ځایي پولیس د هغه په نیولو کې کامیابه شوي وو او د تیرې څه مودې راهیسې د جمرود په ډسټرکټ ان سیشن کورټ کې د دغه کیس اورېدنې او د پولیس پلټنو نه پس په زیور شاه دغه دوه وژنې ثابته کړای شوې د کومې نه پس چې هغه د مرګ سزا اعلان کړای شوه. یاد دی چې څلور کاله وړاندې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې شاملېدو نه پس په دغه سیمو کې د عدالتي نظام پر ځای کولو نه پس دا اورنۍ ځل دی چې کوم قاتل د مرګ سزا ورکړی شو. په سیمه کې موجود انضمام مخالفه قوتونه د عدالت دغه فیصله منلو ته تیار نه دي او د خپل دغه دریس په اړه د خیبر یو قومي مشر ملک عبدالرزاق اپریدی داسې یي
دا عدالت چې کومه فیصله وکړه دا بالکل نه ټیک دغه تمخ نه یایو د موږ د روایتو د خلاف دا فیصله شویو.
د تیرا او انضمام مخالفه قومي مشرانو د غدریز په خپل ځای خو قانون پوهان غنی چې د قبایلی سیمو په قومي بهیر کې شاملې دوه نه پس او ځایي خلک د عدالتي نظام سره بلد شوي او د عدالتونو په فیصلو یې باور هم اضافه شوی. د رنی کوتل سره تړون کړون کوي یو ځوان وکیل سجاد خان یې چې چونکی په خو به د عزت په نوم را مخته شوی دغه سی پیخه پټولای شوی خو اوس د عدالتي نظام راتو سره داسې قسمه پیخه پټینې شي پاتې کیدی.
دا هانر کیلنګ باره کې هم دا یو ډیر مایل سٹون دی چې په دغه سي علاقو کې دا خلک اوس په دې په هغه کې نو سیږي چې راځي اوس دا دلته افاټا دا اوس دا مغه زور سیستم دی دا سيزونه به پټيږي دغه سيزونه به مونږه د پکړو او دغه سيزونه به بیا عدالتونه ناراضي نو په پازیټیو ایکسپیکټ کې به دغه سيز مونږه خلو.
او لدونکو د ور په یاد چې د مرکز د انتظام لاندې په خوانې قبالي علاقو کې د پیرنګي د وخت نظام یعنی فرنټیر کرایمز ریګولیشن لاندې د هغه وخت مرستيال پولیټیکل ایجنټ ته د سخت نه سخت جرم قانون کې کسته هم د مرګ سزا ورکولو اجازه نه وو او هغه به زیات نه زیات تر 14 کال پورې قید یا بند سزا ورکولای شو. خو د پرون ورځې دغه اطراتي فیصلې نه پس ګڼل کیږي چې په زمشو قبالي سیمو کې هم اوس د سزا او جزا یو موثر نظام رامنځته شوی د کومې لمخه به چې دغلته په جرمونو هم قابو راوستای شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د ویډیو خبرې خبرونه ته وګورئ. د تاریخ انصاف ګوند د خپل سیاسي بیانیې په مخ د بوتلو لپاره د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنو کارول د نورو ګوندونو په مقابله کې ډیر زیات کوي. د یو رپورټ تر مخه روان کال په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت د ټولنیزو رسنو اثر زیاتولو په خاطر د 10 کروڑ او 13 لکه روپو یو منصوبه هم شروع کړی ده. دغه منصوبې د لاندې صوبایي حکومت په سوشل میډیا کې اثر لرونکي خلک د میاشتې 25,000 روپۍ په تنخواه باندې ساتلې دي چې پرې د نورو سیاسي ګوندونو لخوا نیوکې هم روانې دي. په دغه موضوع نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبریاله سادیا قاسم شاه په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ټولنیز رسنو اثر لرونکي 1,450 کسان په 25,000 ماهانه تنخوا باندې د انټرن په تور بھرتی کولو منصوبه باندې هم په سوشل میډیا تنقید شوی دی. د ترقیاتی معیشت یو ماهر عمران خان په یو ټویټ کې ویلي د پاکستان تحریک انصاف حکومت دغه منصوبه په داسې وخت کې اعلان کړې وه چې په صوبې کې سرکاري استادانو د دغه نه کمه تنخواه او هغه ورته هم د شپږو میاشتو راسي نو ورکړی شوی. عمران خان وی او ای دیوتا ویل
پی ټی آی خو دومره زیات دي ته دغه کوریج ملاویږي نه دي ته د دې خبرو څه ضرورت دی چې دی اوس یو پورا هایر کړل دا دومره لوی بجټ سره دا دومره ډیر انټرنز هایر کړل چې زموږ خبر اور اسی په سوشل میډیا باندې خو ځا ک بیا دا جسټیفای کولم وړه نو تاسو خپل فیسکل سپیس وګوره خپل بجټ وګوره نو دا خو یو مس پلیس پرایورټیز خبرې دي جی.
خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعات لپاره خصوصي معاون بیرستر محمد علي سیف د دغه پروجیکټ پرانست په وخت ویلی وو دغه سوشل میډیا انفلوئنسرز یا په سوشل میډیا اثر لرونکو خلک به د عامو خلکو پوهی د حکومتي اصلاحات باندې د خلکو رائے را جمع کولو د بشري حقوقو سرغړونو او د خلکو شکایت را جمع کولو حکومت ته مخامخ کولو سره سره د دروغو خبرو یا د فیک نیوز مخه هم نیوي. وی وی دیوا یو ځل بیا هم په دې مسله د بیرستر محمد علي صاحب سره د واتس اپ لارې د رابطې کوشش کړي چې حکومتي دریز معلوم کړي خو هغه څه جواب ورنه کړلو. خو د حکومت مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټای په اسمبلی کې غړي سردار حسین بابک وای افسوس دی چې سرکاري خزانې نه فنډز داسې منصوبو باندې لګول کیږي. هغه وای صوبې کې کم مالی مسائل دي په کار د حکومت هغه باندې غور وکړي.
کاردار چې غد دي غریبي صوبې چې نن د تنخواګانو پیسې نشته نن د ګرانۍ او بیروزګارۍ په وجه باندې ولس چې دغه ډیر زیات بې دمه شوی دی هغه ټولو خبرو ته بدمنۍ د تاسو وګوري په هغه یو حرف نه وایي.
په سیاسي امور نظر ساتونکي خبریال ذوالفقار علي هم وایي مالی مسائل سره ښکار یو صوبې کې د دغه منصوبې ولې ضرورت پیښ شو د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دې خبره کولو ته تیار نه دی.
د ملک یا د صوبې نه د پارټي د پروجیکشن د پاره دا شه ده قابل اعتراض خبره پکې دغه ده چې دا د پی ټی آی د پروجیکشن د پاره د حکومت منشور ده هغه د پاره سپیسیفیکلی دا اماونت یا خښه ده.
قاضی قاسم شاه وی او ای ټی وا پی خبره.